وروسته راپور د ناتو عمومي منشي د مسکو لخوا له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل وغندل او دا اقدامې د شوروي اتحاد له ماتې را وروسته تر بل هر وخت د نړۍ لپاره سخت امنیتي کړکیچ وباله. برېټانیا به خبرداری ورکړی چې روسیه به د نړۍ له اته سترو صنعتي ډلې له ټولنې څخه وباسي او په اوکراین کې دننه کیف هم تر خپلې وسې وسې پر روسانو فشارونه زیات کړي دي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل اوروي.
د لویدیځ او اوکراین فشار پر ماسکاو د کریمیا لپاره په زیاتېدو دی. د اوکراین دغه ټاپو وسمه روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې کریمیا له روسیې سره ملحقه شوه. پرون روسیې د کریمیا اوسیدونکو ته د پاسپورټونو ورکول پیل کړل او وی ویل چې د کریمیا اوسیدونکي د روسیې اتباع دي. د دې په ځواب کې کیف اعلان وکړ چې تر دې وروسته کوم روسان اوکراین ته راځي باید ویزه واخلي. اوکراینی چارواکو هم درس ویلي دي چې د مشترک المنافع هیوادو له غړیتوبه به ووځي. د دغه سازمان مشیر روسیا کوي. اوکراین، روسیا او بلاروس په 1991 کال کې د مشترک المنافع سازمان تاسیس کړ. بل لور ته په واشنگتن کې د ناتو عمومي منشیان رسفوګ راسموسن پرون وویل له روسیې سره د کریمیا یو ځای کول له سړې جګړې را وروسته تر ټولو جدي امنیتي بحران دی. موږ ولیدل چې روسیې د نړیوالو اصولو کتاب وڅیره، هڅه کوي چې په څو اونیو کې د اروپا نقشه بیا وباسي او جوړه کړي. دا له سړې جګړې را په دې خوا تر ټولو جدي امنیتي بحران دی. دا ډول چلند د نړیوالو اصولو پر ضد دی او په یوویشتمه پیړۍ کې ځای نه لري. د ناتو ملاتړي له اوکراین سره درېدلې دي. موږ د اوکراین حاکمیت او ځمکني بشپړتیا غواړو. جرمني بیا د کریمیا د مسلې لپاره له روسیې سره یو پوځي تړون وځنډاوه. دغه تړون د 100 میلیونه ایرو په ارزښت یو ټاکل شوی و چې جرمني د روسیې لپاره یو محاربوي مرکز جوړ کړي. د لویدیځ بل هیواد بریتانیا بیا وویل چې روسیه به د اته پیاوړې صنعتي ډلې یا جی اته نه وباسي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د پارلمان غونډې ته وویل فکر کوم چې دا مهمه ده چې موږ له خپلو ملاتړیو او شریکانو سره یو ځای لاس په کار شو او باید دا مسله وڅېړو. که وړاندې ګامونه اخیستل کېږي روسیه یو مخ له جهاتي ډلې وباسو که ونه باسو. تمه ده چې نن د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون روسیې ته ولاړ شي او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کریمیا او اوکراین پر مسلې خبري وکړي.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازري کې ان شاء الله موږ ژوندونه پتي ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کندهار ولایت د تل په نامه د 215 نمبر قول اردو د جیړی ولسوالۍ د ګارنیزونی و بریدمال ته ځانګړې کړي چې وایي هلته پوځي اصول نه پلي کیږي او د واسطه لرونکو سرتیرو او افسرانو امتیازات له نورو سرتیرو سره توپیر لري. محمد حسن جویا وایي هغه کسان چې له لوړ رتبه افسرانو سره پیژنګلوي لري لوړې رتبې او ډېرې رخصتۍ ورکول کیږي، خو دته چې نه میاشتې خپله کورنۍ نه ده لیدلې رخصتۍ نه ورکول کیږي. هغه وایي داسې کسان هم شته چې تر دریو میاشتو دندې ترسره کول وروسته یې د واسطې له لارې دغه چانس ترلاسه کړی دی او رخصتي یې اخیستې او له خپلې کورنۍ سره یې لیدلې دي.
زموږ مشکل همدا دی چې دلته یو سرباز یو بریتنه چې د کور نه راځي دلته وظیفه اجرا کوي، هغه چې واسطه لري کولی شي چې درې نیم میاشتې کې بېرته خپل کور ته لاړ شي، او هغه سرباز هغه بریتنه چې واسطه نه لري دلته اغه نشی کولای چې شپږ یو و اته میاشتې کې اصلي قانوني رخصتي کې د اجازه تامونه کې شپږ میاشتې د شپږ میاشتې کوم چاوله رخصت نه ورګي، او څوک چې واسطه لري درې نیم میاشتې کې تلای شي سالون میاشتې کې تلای شي، څوک چې واسطه نه لري اغه متهیل هم دی اغه تاسو کو اته میاشتې کې رخصت نه ورګي.
تاسو کورنۍ چیرته ژوند کوي؟
مونږ کابل کې ژوند کوو.
ښه، ډېر ښه. او څو میاشتې کېږي چې تاسو رخصتي نه ده اخیستې؟
زما خپله تقریبا نه نیم میاشتې کېږي چې د کور نه راغلی یم او بېرته رخصت باندې تللی نه یم. باید شپږ میاشتې پوره شوې
وروسته او واسطه داران کولی شي چې خپلو ولایتونو ته لاړ شي.
هغی د قانوني نه هغه کولی شي چې شفایي باندې لاړ شي، نومي شفایي دغه تلی شي چې شل دوه ویشت ورځې تېره کړي، او زمونږ افسر صاحبان هغې کولی شي چې دوه میاشتې بعد زمونږ افسران ځي کور ته، هغې په خپل ځله چې څلوېښت ورځې تېره وي، پنځه څلوېښت ورځې تېره، هغه بېرته راځي غیر حاضرېږي نه، او مونږ چې څنګه لاړ شو څلور پنځه ورځې زمونږ لاره کې چې کابله پورې لاړ شو، خو یو ورځ یو نیمه ورځ که ګاډي کې لاړ شو، تیارې ته انتظار وکړو، قولي اردو کې څلور پنځه شپږ ورځې مونږ انتظار کوو، آخوا نه چې راځو انتقالاتو کې مونږ ډېر انتظار کوو، تیاره مونږ ته نه برابرېږي چې مونږ بېرته ځان ورسوو خپل جزتام ته، چې بېرته راځو لس ورځې، دولس ورځې، دیارلس ورځې مونږ غیر حاضرېږو، افسران چې بېرته راځي څلوېښت پنځه څلوېښت ورځې تېروي او بېرته راځي هغه نه غیر حاضرېږي.
او تاسو رخصتي څو ورځې ده، څومره ده؟ چشپګ میاشته وروسته څو ورځې رخصتي کوي؟
زمونږ رخصتي چې ده مونږ ته وایي چې ته تاسو چې دوه ویشت ورځو پورې تاسو ځان ورسوه، هغې نه موږ ته غیر حاضر، او میاشت چې پوره کېږي بیا منفقي زمونږ ځي قولي اردو ته منفقېږو.
اوس هم غوښتنه څه ده، څه باید وشي، د مقاماتو نه څه غواړئ؟
د عالي مقاماتو نه، خصوصا د وزارت دفاع نه، زمونږ غوښتنه همدا ده چې اول چې دلته کوم هیات راځي، مونږ دونه پوهېږو چې مونږ ازارات لرو، کلاینی په سر او زرې سالا اخلو، سهار نه ماښامه پورې مونږ ازارات لرو، ودرېږو، او دونه پوهېږو چې هیئت راغی او هیئت بېرته رالو، صرف دلته چې راځي نه پوهېږو مېلمستیا دپاره راځي څه دپاره. زمونږ مشکل باید دی هیئت، زمونږ تقاضا هم داره چې زمونږ مشکل باید دی نظر کې ونیسي، زمونږ پیژن سره را شي دلته کتابونه وګوري چې دا سرباز دا بریدمن څو میاشتې کې دا تللی ده او څو میاشتې کې دا ولې نه ده تللی، د دې دا ولې نه ځي، څه مشکل لري، دغه غوښتنه ده زمونږ.
او بل دغه رتبو په هغې کې څنګه مسله ده، ارتقا کې یا رتبو کې دا مسایل څنګه دي؟ بیا دا په وخت په ټاکلي وخت ترسره کېږي، رتبې ورکول کېږي؟
زه خپله دا درېیم کال دی چې زه راغلی یم، یو اے پنج بریدمل زه خپله راغلی یم، او اوسه پورې زما پوښتنه چا نه ده کړی، زه همغه اے پنج چې پاتې یم اوسه پورې، زما په مخ کې نور بریدملان شته چې اے پنج راغلی ده، او اوس اے نو دی، اے هشت دی، یعنی څلور ځله ترفی کړی ده، درې ځله ترفی کړی ده، زه خپله اوسه پورې همغه اے پنج چې پاتې یم تر اوسه پورې اے پنج، نو دغه نا امیدي زما ځله کې بس زه اخیستې ده. نو که زمونږ آواز زمونږ فریاد تاسو د وزارت دفاع ته ورسوئ، که عظیمي صاحب سره تاسو مرکه نیسئ او ما شریکوئ، زه هغه وخت کې کولی شم چې تاسو سره مخامخ
شم. یعنی تاسو وایئ چې واسطه او واسطه بازی په ملي اردو کې ډېره ده؟
یعنی خامخا ډېره ده چې په دې چې یو زما په مخ کې چې نور بریتملان درې څلور ځلې ترفی وکړه، زه الحمدلله خپله وظیفه شاکارۍ ته سرته رسوم، داسې شاته نه یم پاتې، الحمدلله سواد هم لرم، داسې بې سواد هم نه یم، او کومه بد عمل هم نه یم، کومه عمل هم نه لرم، بیا هم دغسې واسطه نه لرم چې پاتې.
غوښتنه هم څه ده له حکومت، د ملي دفاع د وزارت له چارواکو تاسو غوښتنه څه ده؟ ځکه تاسو هم پوهېږئ چې د سرتیرو او افسرانو روحي حالت باید ډېر ښه وي تر څو هغوی وکړی شي چې په سمه توګه خپله دغه وظیفه سمه سرته ورسوي.
زمونږ غوښتنه همدا ده چې یو باصلاحیت هیئت، یو باصلاحیت هیئت چې د وزارت نه راځي او تیاری ورته پلان کېږي، ګونه ګذاف مصارف ورته برابرېږي، او دې ځای پورې راځي، زمونږ دغه غوښتنه باید هغوی وکړي چې تاسو د قولي اردو نه شروع وکړي چې دونه بریدملان چې دغه وخت کې فارغ شوي دي اوسه پورې ترفی ولې نه ده کړی، دغه بریدملان چې سره ده هماغوی سره یو ځای دی څنګه ترفی کړی ده، دغه پوښتنه باید زمونږ جزوتامونو نه هغوی وکړي.
مونږ په همدې اړه د افغانستان د ملي دفاع د وزارت له ویان جنرال ظاهر عظیمي سره مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو. جنرال صاحب، تاسو د محمد حسن جویا د ستونزې په اړه څه وایئ؟
باید د هغوی رخصتی په ټاکلي وخت اجرا شي. زه د محمد حسن جویا په اړه اوس څه نه شم ویلی، خو دا موضوع به سبا سهار وڅېړم چې ولې یې رخصتي نه ده اجرا شوې.
جنرال صاحب، دوی یو بل څه چې وویل د ترفیګانو موضوع ده. دوی ویل چې یو شمېر کسان واسطه لري، له مرکز نه د ټیلیفون په وسیله د دوی په اړه تماس نیول کېږي او د دوی ترفیګانې بیا ډېر ژر اجرا کېږي. آیا تاسو په نظر دا واقعیت لري؟
داسې ده، هر څوک دا احساس لري چې زه مستحق یم. ستونزه دا ده چې هیڅوک حق خپل مقابل لوري ته نه ورکوي. اغلبا کله چې یو کس له یوې قطعې یا جزتام څخه چې پنځوس کسه وي بست پیدا کوي، نو دا د سلیقې له مخې نه ده، دا د بست له مخې ده. باید لومړی یوه کس ته بست پیدا شي، هماغه بست ته تعین شي، وروسته تر هغې بیا رتبه لوړېږي. نو که پنځوس کسه وي، نه څلوېښت نور کسان احساس کوي چې زه مستحق یم. زه ګمان نه کوم چې داسې یوه موضوع دی وي او زه دا موضوع ردوم، خو د رخصتۍ په اړه یې دا څېړم. مکتوب لیکو چې ولې دا نه
در مورد رخصتی شون امیر تعقیب میکنم، مکتوب نوشته میکنیم که چرا امیر داره.
یوه بله مسله چې دوی تر حقله پوزی قطو قلوردوګانو ته د حیات د تللو مسله ده. وای کله چې حیات ورزی د سرتیرو او افسرانو ستونزو ته پاملرنه نه کوي، د دوی د البسی او نور مشکلات نه څیړي او دوی سره خبرې نه کوي. دوی یوه غوښتنه لري وای د حیات د لیږلو په برخه کې د پاملرنه وشي. تاسو یې نظر د دې حیات اصلي وظیفه څه ده؟
حیات مختلفه ده. اگر یاد رفته برای بررسی وضعیت سربازان
بیلابل حیاتان دي. یو حیات د سرتیرو د وضعیت د سیرلو لپاره زی، بلې د لوجستیکی وضعیت لپاره زی، بلې د اداري چارو د تفتیش لپاره زی. هغه تفتیش اداري چاري چیرې بیا دا بیل کار دی. خو زه په ډیر صمیمیت سره تاسو ته وایم، زه هر کله چې د دفاع له وزیر سره سفر لرم، هغه په خپله شخصا تامخانه ډوډۍ اشپزخانه نه کتنه کړي او حتی خپله تللی تشنابونه یې لیدلي. څو مورده داسې شوي چې د خدماتي څانګو مسؤلین یې د تشنابونو په اړه ملامته کړي دي چې ولې تشناب پاک نه دی، ولې تاسو خپله نه ځئ، نه یې ګورئ. حتی حاضر دی چې د هیواد د دفاع د وزیر په توګه لاړ شي، د یوه سرتیري تشناب وویني. نو بیا هم هڅه کوو د دوی له غوښتنې سره سم د دوی ستونزه هم وڅېړو.
تقاضای از اینا کوشش میکنیم که این موضوع هم یک تعقیب بکنیم.
د یوې بلې مسلې په اړه غواړم پوښتنه وکړم. د ملي اردو په قطو کې د سرتیرو او افسرانو په برخه کې که پاملرنه نه کیږي، بې عدالتي کیږي د قطو او یا د مرکز له لورې، نو دا به د سرتیرو او افسرانو د خواشینۍ سبب نه شي او د دوی په روحیې به تاثیر ونه کړي؟
بله چرا، همي تمام تفتیشا یا تا وزیر دفاع لوی درستیز
ما هوکې، ولی نه، دا ټول تفتیشونه حیاتان د ملي دفاع وزیر، لوی درستیز، د لوی درستیز معاون، د لوی درستیز د ارکان رئیس، دا ټول چیزی دوی د دې لپاره دي چې د هغوی د ژوندانه شرایط وویني، وګوري چې چیرته نیمګړتیا شته، باید هغې ته پاملرنه وشي. خو د جنګ وضعیت عادي حالت سره توپیر لري، باید ځینې مشکلات وي.
جنرال صاحب، تاسو له نظره د ملي اردو په قطو کې د سرتیرو د امتیازاتو په برخه کې اصول څه دي؟ باید له دوی سره څه ډول چلند وشي او د تخلف په صورت کې له چارواکو سره څه ډول چلند کیږي؟
در هر مورد یک مقررات مشخص وجود داره. تا تخلف چی باشه؟ گاهی تخلف
په هر برخه کې ځانګړي مقررات شته. تخلفات جرمونه دي، کله دا تخلف او کله هم نیمګړتیا. ولی یا نه پاملرنه وي، هغه ته په پاملرنې سره د اوسنیو مقرراتو په پام کې نیولو سره زموږ حقوقي څانګې ورسره چلند کوي.
په پای کې تاسو ژمنه کوئ چې د حسن جویا ستونزه به څیړل کیږي؟
زه قطعا سبا سهار په لومړي سر کې د موضوع تعقیبوم، یاداشت میکړه.
ډیره مننه جنرال صاحب، له مرکې نه کور ودان. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822002222.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د کانالایزیشن او بورسون عمومي رئیس انجینر داد محمد بهیر زموږ میلمه دی. تاسو خبرې چې په دې ورسیو څو ورځو کې ورښتونه په کابل ښار کې څو کسانو وژل او په ډیرو سړکونو داسې اوبه ولاړې وې چې تګ راتګ یې ستونزمن کړی و. کابل ښاروالۍ وایي چې په سړکونو د اوبو د درېدلو یوازینی علت دا دی چې کابل ښار منظم کانالایزیشن نه لري. له ښاغلي بهیر سره هم په همدې مسایلو خبرې کوو. بهیر صاحب، ډیره مننه چې زموږ د خبرونې میلمانه شوي.
ژوندی اوسئ لودین صاحب، خیر اوسئ. مننه
بهیر صاحب. په کابل ښار کې وروستیو درې ورځنیو بارانونو څه باندې 50 کورونه وران کړل، درې ماشومان یې وژل او څو نورې ټپیان کړل. د دې مسؤلیت چاته متوجه دی؟
بستن خو زه غواړم چې دا خپل کاري چوکاټ تاسو ته معرفي کړم چې زموږ د ادارې مسؤلیتونه څه دي او په کوم اړوند باندې کار کوي. حکومت اړوند باندې بودیجه لري. د موږ دا په نامه د افغانستان د اوبو رسولو کانالیزیشن اداره یادیږي. کانالیزیشن چې ده هغه دوه عمده برخې لري. یو سطحي اوبه دي چې هغه د ځمکې د سر اوبه دي، بارانونه دي، یا د ځمکې په سر باندې سطحي اوبه دي چې بعضې ځای کې د اوبو سطح ډېره اوچته وي، او یو دي چې هغه د ځمکې لاندې اوبه دي چې هغه بیا د ځمکې لاندې اوبه هم عمیق و بدی جواری و بدی چاغت راخل کېږي د څښاک لپاره
انجنیر سره ډیرو بخې د بحث په ترڅ کې په همدې مسایلو خبرې وکړو. اوس ما پوښتنه دا و چې دا مسولیت چاته متوجه دی چې په کابل ښار کې 50 کورونه وران شول او ماشومان وژل
شول؟ دې مسولیت دی ولاړو او بود ساتي او بود زمکه د سر و بو تاسو ګورئ چې سړکونه دي او د زمکه د سړکونو په څنګ کې ویالې دي. دا سړکونه او د سړکونو په څنګ کې ویالې خو ملنره د شاروالۍ مربوطه او د تنظیف مسولیت هم د شاروالیانو د چاغوی تنظیف ټاکس له خلکو نه اخلي او دوی ته بودجه ورکړ شوې ده په همدې اړوند باندې. چې
اما د ښاروالۍ مسولین وایي چې د دې لاداد چې کانالیزیشن منظم نه دی په کابل ښار کې.
کانالیزیشن نه ده منظم، کانالیزیشن خو رښتیا منظم ده. کانالیزیشن ځکه نن په دې باندې موږ بحث وکړو چې دا کانالونه چې په کابل کې په حساب وجود لري، علاقه د وزیر آباد کانال ده چې هغه په 1950 شپېتم کال پورې د غمد شاروالۍ له خوا جوړ شوی و، د دستګاه ساختماني افغان ته په اجاره باندې ورکړی و، او دغه کان مثلا د اوبو د کابل سیند د ښار په منځ کې روان ده، دخوا د کارتنه خواته د اقبال د سینما مخکې کانال ده. کانالونه موجود دي خو د اوبو ردول کانالو ته دوی نه دي کړي. چې
تاسو وایئ چې دا ردول د اوبو کانالونو ته د شاروالۍ وظیفه ده؟
د شاروالۍ وظیفه ده او د شاروالۍ په دې اړوند باندې
نو ولې دوی خپل مسولیت په تاسو اچوي؟ دوی همیشه چې بحثونه ته کښېني وایي چې دا د کانالیزیشن وظیفه ده.
افغانستان کې زه نه مسولیت په دې باندې اچوم او نه په ځان باندې اچوم، او زه غواړم چې فقط چې حقایق ته تخنیکي چې چا انجینري لوستي چې انجینري هم نه یې لوستي په دې باندې پوهېږي چې سړک څوک جوړوي، د سړک د غاړې ویالې څوک جوړوي، د هغو لپاره بودجه څوک لري. موږ د څښاک د اوبو لپاره او د هغو اوبو چې هغه ته تورې اوبه وایي هغه هم کانالیزیشن ده، هغه هم نشته. هغه ستونزه هم وجود لري چې زه نه وایم چې موږ اوس د کانالونه لرو. کوم د کانالونه؟ هغه هغه کانالونه ده چې د آشپزخانه اوبه، تشنابه اوبه، د بدرفت اوبه، هغه مردار اوبه چې هغه ته په نامه دی یا گری واټر و بلک واټر و یا تورې اوبه خاکي، هغه اوبه چې دي تشنابه
د خیرخانه په سیمه کې، د کارتنه په سیمه کې، د کابل په نورو ګڼ شمېر سیمو کې چې د خلکو کورونو ته اوبه ورغلي، په سړکونو داسې اوبه ولاړې وي چې حتی موټر پکې تګ راتګ نه شي کولی، تاسو وایئ چې د دې مسولیت په مستقیمه توګه کابل ښاروالۍ ته راجع کیږي؟
کاملا د کارو ښاروالۍ بوته او شاروالۍ په دې اړوند باندې بودجه لري. دغه پرون هم دوی د وزیر آباد په کانال باندې کار که اکسکاواټورونه یې راوستلی، اوس غواړي چې یو نوی کانال وباسي چې دغه ولاړې اوبه د ځمکې د سر ټولې د دوی مربوطي، ځکه دا سي ورج جانه د ځمکې لاندې اوبه چې هغه اوبه دي چې هغه د ککړې اوبه د تشپزخانې د موږ له پاکو اوبه نه ککړې اوبه منځته راځي، دلته فاضلاب وایي. کانالیزیشن ورته چې دوه برخې دي، یو د سطحي او ولاړو اوبه.
په باندې پوه شولم دغه کومې اوبه چې مرداري وي په ویالو کې، مثلا د قلاچې په سیمه کې همداشان د خیرخانی او قلعه نجاره په سیمه کې ځینې ویالې دي چې مرداري اوبه دي اما ډنډ دي، هغه هم سیند ته لاره نه لري. دا مسولیت ستاسو دی؟
هغه د ککړو اوبو، د ککړو اوبو چې د اشپزخانې اوبه دي، د کالا مینځلو دي، تشنابو اوبه دي، دو ټول مسولیت دی موږ ده.
اما تر اوسه هغه مشکل هم په کابل ښار کې موجود
ده؟ هغه مشکل ځکه نه ده نه ده حل چې هغه تقریبا اوس ښار مخکې نه جوړ شوی. هغه باید د ځمکې لاندې نه ته کانالونه وباسي، ټول د ځمکې لاندې نه، چې دغه ټول د بدرفتو و تشنابو اوبه په هغو کانالو کې باید رد شي، بیا د هغو لپاره تصفیهخانې جوړ شي چې بیرته هغه تصفیه شوی اوبه ریسایکل شي، یا په کانال کې یا په سیند کې خوشي یا کرهنې ته ګټه ځینې. هغه هغه وخت کې کېږي چې ته یو ښار مخکې لاندې نه چې ته ښار جوړ کړې، ته باید د ځمکې لاندې هغوی ته کانالونه وباسي او دغه د ککړو اوبو ردونه هلته ور وکوي. اوبه هلته ور
مدغه د غرو په سر چې کوم کورونه دي، دوی فاصله هم سړکونو ته راځي.
دا ټول غیر نه کورونه دي، دا هیڅ اصلا د کانالیزیشن د فاقد چاروالۍ کانالونه په دی که هم ستونزمن د چاروالۍ مسولیت نه لري، دلته غټه ستونزه جوړه کړې ده. او که د موږ هم دي ځکه چې خلکو په غیر پلاني ساحو کې کورونه جوړ کړي دي او یا په سولو کې د کار کورونه غیر
یو عمومي مشکل ده چې کورونه بې نقشې دي، تر څو چې ښار ټول په نقشې کېږي چې ډېر وخت
تاسو اوس فکر وکړه چې که چېرته یو ځای بې نقشې او ښار بې نقشې او ته به کوم سړک کوم کور بړنګی چې ته د هغه لاندې تونل وباسي د اوبو لپاره
ری کال کېږي زموږ د معلوماتو په اساس. تر اوسه مو څوم د کارونه کړی په کابل ښار کې؟
ډېر ښه. له منګه نه تنه په کابل کې اوس تقریبا د منګه د ادارې په دې درې کالو کې چې منګه کار شروع کړی ده، منګه د کابل کورونه 2000 کورو وبدلودلې، اوس 2500 تر رسیدلې، 15000 کور د اوس پروژه روان ده چې هغه کې نور وسلېږي د کابل ښار له هغه سره له شبکو دی وبو سره د پاکو وبو. او په څنګه دی کې منګه تقریبا د 15000 په شاوخوا کې دغه نوې پروژه چې اوس تقریبا د $1 میلیون په شاوخوا کې ده، په دې باندې اوس داوطلبي شروع ده چې دا اوس اعلان
د پاک اوبو په اړه باندې وروسته خبرې وکړو. انجینر صاحب، اوس فقط دا وایي چې داسې یو پلان و چې د کابل د کانالیزیشن په برخه کې د کابل سیند څخه ګټه واخیستل شي، یعنی دغه کانالونه کابل سیند ته وصل کړي، اوس دا پلان ولې عملی نشو ستاسو پر تاک سره؟
هغه پلان ځکه نه عمل کیږي چې هغه د ولاړو اوبو لپاره ته کولای شي، دغه ولاړې اوبه چې اوس د ځمکې په مخ باندې اوبه دي، دا د بارانو، دغه اوبه باید د ښاروالۍ په واسطه باندې د کابل سیند ته، دې خواته د کابل شمال خواته د وزیر آباد سیند ته، شرق خواته د کارتنه او د اقبال سینما د لوګر سیند ته، او غرب خواته هم موږ او تاسو دغه خواته د فاضل بیک نیازبوی کې د پغمان سیند چې هغه بالاخره راځي د کارتیسی په منطقه کې دغه سیند راغله، د کابل سیند سره یوځای کیږي، د حبیبي د لسیر
شاته
هغه کارونه ده چې باید د ولاړو اوبو لپاره مرزونه پیدا شي، د بارانو اوبه او ولاړو اوبه دلته رد شي. اما ککړې اوبه د فاضلاب یا تشنابو اوبه چې دي، هغه هیڅ وخت په دې کانالو کې نه رهبري کیږي، هغه ځکه نورو محیط ککړې دي. د هغو لپاره باید د ځمکې لاندې کانالونه وکښل شي، هغه بیا رهبري شي هغه په تصفیهخانو ته، د تصفیهخانو نه به بالا هغه نه هغه اوبه بیا په نورو سیندو کې خوش شي، هغه که مستقیما ته سیند ته خوش کړي، خو نورم بوی کثافات ټول ښار نیسي.
نو څه نوي پلانونه دي تر څو دغه د فاضلاب مشکل هم حل
شي؟ تر څو چې یو ښار نوی جوړیږي او مخکې له مخکې نه دغه اساسي شیان په ښار کې جوړ نه شي، هغه ښار نامکمل ښار د انجینرۍ په نگاه، وروسته قیمت درې چنده او څلور چنده جګیږي او ته نشي کولای. ګوره استاد، تصور که چېرته استاد غواړي چې په دې مزلنګو کارت سخي و په زاړه ښار کې د کانالیزیسون د اوبو لپاره، د ککړو اوبو لپاره، ته د ځمکې لاندې هغلته بیالي وباسي دوه متره، ته فکر وکړه چې هغه په کوم ځای کې به په دې تنګو کوڅو کې چې یو نفر نه شي ختلی.
انجینر صاحب، ستاسو دوه عمده مسؤلیت دي، یو کانال او بل اوبو رسول. ستاسو د اوبو په رسولو کې
ککړو اوبو کانالونه اوبه سه تشنابو او اشپزخانه چې هغه ته بلک واټر او ګری واټر وایي، تورې اوبه خاکي
اوبه، د خراب اوبو لپاره کانال او همداشان د پاکو اوبو رسول، دا دوه عمده مسؤلیت دي. نو داسې ویلی شو چې تاسو دغه د اوبو رسولو په برخه کې کار کړی دی، یعنې دا قناعت کوئ چې په تیرو درې کلونو کې مې د کانال په برخه کې کار نه دی کړی؟
هیڅ نه کړی.
او علت هم دا دی چې تاسو وایي ښار بې نقشې دی؟
ښار بې نقشې ده نه کېږي. دغه اوس په خوشحال خان کې د مونږ یوه پروژه روانه ده، صرف مونږ غواړو چې د اوبو نلونه تیر کړو. په پیاده رو کې سپټیک څاګانې دي، د بدرفت څاګانې ښکلي دي، د اوبو څاګانې ښکلي دي، دوکانونه جوړ کړي، پیرادرخانې جوړې کړي دي، د تلیفون لینونه دي، د مخابراتو لینونه دي. مونږ چې هلته اوس غواړو چې پایپونه تیر کړو، اتیا سانتي د پایپ لپاره برق پکار ده او یو متر شل سانتي ژوروالی، مونږ نه شو کولای چې د اوبو پایپونه هلته ځای کړو.
انجینر صاحب، دغه د پاکو اوبو د رسولو په برخه کې تاسو ویل تاسو شاوخوا دوه پنځه زره کورونه ته اوس پاکې اوبه رسوئ د نلونو له لارې، اما اوس هم انتقاد دا دی چې دا نلونه کافي نه دي. مثلا په یو کلي کې یو نل وي، هغه بیروبار زخته ډېر وي، یعنی اوس هم دوی وایي چې کافي اوبه دوی ته نه رسیږي. په دې برخه کې تاسو ولې توجه ډېره نه ده کړې؟
رښتیا وایي، رښتیا وایي، ټول خلک چې دي دا اوس مثلا په خیرخانه کې په هفته کې دوی دوه سوه درې سوه اوبه لري. یو ورځ مشکل دا ده چې د کابل په ښار کې دا د اوبو زیرمې تقریبا چې درې څلوېښت میلیونه متره مکعبه د کال وي، اوس هغه درې میلیونه متره مکعبه د کال ته راټیټي شوې دی. وه د ښار نفوس چې د ښار دغه اوبه چې په د ځمکې لاندې اوبه وي، دلته خو موږ او تاسو یو وچ ملک یو چې موږ له بهر سره لار نه لرو. ټول اوبه د موږ او تاسو دغه اوبه دي چې د ځمکې لاندې نه باید راوخل شي او خلکو ته ورکړل شي.
تاسو وایئ چې اوبه کمې دي؟
اوبه کمې دي، او بل امکانات کم دي. اوس موږ دغه بودجه چې اوس په کابل کې پنځه شپږ اشاره شپږ میلیونه پروژه روانه ده، د خوشحال خان په منطقه کې چې دا نوې جوړه شوې ده منطقه، دلته اوس موږ څلور نیم زره کوره په خوشحال خان کې لرو. ته الف او ب جیم پورې او ته دې منطقو پورې موږ لا تاسو پورې پروګرام نه غځولی. دې خاطر د همدغه پروژه شامل په پروانه دو کې ساحه ده، او پس هغه کې د نوې دیبوري کې جمع نه زره نه نیم زره کوره دي، خو موږ ته پنځه زره کوره پورې که سرپجوي پکې وکړو، په همدغو پیسو باندې کولی شو چې کار وکړو. د دې ساحه اوبه موږ راوستلې له علاودین نه، د خیرخانه اوبه موږ له افشارو نه، د افشارو په فاضل بیک څاګانه
د کابل ښار ته چې اوس کومې اوبه راځي، دې کې د پغمان اوبو څخه استفاده کیږي؟
هماغه د فاضل بیک څاګانه د موږ چې دي په کمپنۍ نه څنګه چې راځي دا منطقه چې خیرخانه ته اوبه ورکي، ماغه اوبه دي، کارت پروان ته چې اوبه ورکي، ماغه اوبه دي.
انجینر صاحب، اوریدونکو ته څه وایي؟ اوریدونکو همیشه انتقاد کوي او وایي چې مسؤولین مکته د اوبو پر سوال کې پات راغلي دي، د پاکو اوبو پر سوال کې غوښته تاسو جواب څه دی؟
منګه جواب خو مسؤلین ته دلته چې دوی باید د اوبو رسول کورو ته اسانه کار نه ده. دا ټول نلون د ځمکې لاندې شکول کې ځایونه یو متر شل سانتي ته یو متر څلوېښت سانتي پورې سړکونه قیر دي، هلته د خلکو کورونه پې جوړ شوي دي، بنقشې کورونه دي، دا پایپونه ډېر وخت نیسي.
نو څه وخت به ټولو خلکو ته پاکې اوبه ورسیږي؟
منګه اوس دغه نوی پلان چې اوس کار پرې روان ده، په دې زمانه چې په دې کې احمدشاه بابا مینه، په دې کې مثال د خیرخانه د منطقي خلک په دې کې کارتنه او قلاپتلو دا ټول په دې کې شامل دي. په دې پروګرام کې به موږ د خلکو لپاره ان شاء الله چې په دې کلو کې ځکه چې دا نلونه ټول زمکه لاندې تیریږي
دلته خو د خلکو فقط د کاغذ پر مخ دی کامل شوی هم دی
نش کار پر روان ده. دغه اوس د موږ چاګان جوړ شوی د برنامه د قلاحمد خان په منطقه کې لاس چاګان دي دغه برازي کارتنه او ته بل ذخیره اوس چې دغه اوس منظور ده د وزیر اکبر خان تپه پسر برنامه نه به برازي د وزیر اکبر خان تپه د وزیر اکبر خان تپه نه به موږ وب خیرخانه تم لګو ځکه چې د عقب شار وب چې دی
یو بل مشکل
په درې کالو کې به د پروژه بشپړ سنجي نه په درې کالو کې ان شاء الله
اوس ځینې شخصي شرکتونه هم په خلکو باندې پاکي او بووي شي د اوبو رسولو کارونه کوي د غو اوبو څومره پاکي دي
د غو اوبو خو غټه ستونزه ده چې موږ خود بدرې ځا پرونه شکایتونه موږ ته راغلي د شرکتولو لپاره چې یو په ډیرو چات قیمت باندې خرڅي او بل د غو کیفیت د کار او د اوبو کیفیت هم خراب ده. خو موږ هغه بندول بیا هم تر وخت پورې پرې دي چې موږ د خپل اوبو ستونزه ته ورسې
یعنی خلک مجبور دي چې لوغونه اوبو
خو چاره نه لري او موږ نه شو ورکول ځکه چې هغه ساوت مثلا دوی په اوس د خدای داد او په قلعه زمان خان او په سیمټ خان او دشتي برچی او حتی د چمتلې په منطقه کې دا غیر پلاني سایده چالته زیات خلکو ګونه ده په هغه ځکه چې موږ د شخصي شرکتونو پرې کې چې اوس خپل هغه د خلکو ستونزه حل کړي او دا پور لنسته چې وبونه نه ما غنه پاک مرتخه ده چې جوش کې او دوی قاعد عقل کولی مولي نور شته خو مصرفو باندې ورسېږي
انجینر صاحب د خبرونه د پاشې بوت رسیدلی د بحث له محتوا څخه ما ته داسې معلومه شو چې تاسو وایئ چې د اوبو رسول په برخه کې هم کار کوئ خو مشکل موجود دی، بودیجه نشته یا امکانات کم دي او همداشان د کانالیزیسون په برخه کې باید تاسو وایئ چې ښار ټول له منځه ولاړ شي، له سره ښار جوړ شي. نو د هل لاره بالاخره څه ده؟ باید د کابل ښار چې مرکز ده د افغانستان باید خو یو معیاري ښار
وي. اوس د هل لاره ده چې اوس په دې باندې موږ آرامه نه یو. ناس د ککړو اوبو د کانالو لپاره موږ اوس امکانات شروع کړي دي چې مثلا دغه نوې پروژه چې احمد شاه بابا مینه ده په دې کې چون امکانات شته پلاني ساحه ده یدې امکانات شته چې موږ پایپونه پکې وغځو. په کومو پلانو ساحه کې چې موږ پایپونه غځول کېږي اول باید خلکو ته اوبه ورکړو او بالا هغه نه بیا موږ د هغو د ککړو اوبو لپاره سیستمونه جوړ کړو یا کانالونه باید جوړ کړو ځکه چې هغه اوبه نه ککړ اوبه بله کومه شي دا فاضلاب ورته وایي هغه اوبه ده چې د پاکو اوبو له مصرف نه وروسته ککړی اوبه منځته راځي د هغو مسؤلیت د موږ ده. هغه هم کانالونه دي خود ځمکې لاندې کانالونه چې باید جوړېږي او په کومو ساحو کې چې هغلته اوس نوي ښارونه جوړېږي هغه موږ په کنټرول لاندې نیول دي چې هلته باید دا شیان په نظر
کې
په زړو ښارو کې امکان نه لري تر هغه وخته پورې چې زاړه ښارونه د ماستر پلان مطابق په نقشه باندې جوړ نشي او د هغوی اپګرید نشي یا هغوی ته ساحه پیدا نشي تاسو خپله فکر وکړئ چې په کوڅه کې چې یو سړی په ډېر سختۍ باندې تیر شي هغلته به ته د اوبو نل څه رقم تیرې د غره سر ته ته به د ککړو اوبو نلونه څه رقم
فکر کوئ چې د ښار جوړول به افغانانو لپاره کابل ښاریانو لپاره یو خیال وي.
دا یو خیال ده کاملا یو خیال ده. زه درته وایم چې د غیر پلاني کورونه چې یا په سلو کې دي اما د هوارو ځمکو لپاره چې په هغه کې پلاني سایه دي ولو که په غره هم وي چې د نلو تیرېدو هغه امکانات ورته دي او د اوبو فشار هم ایجاب کړي چې هغه غره ته اوبه ور پمپ کړي که نه له لاندې نه تر هغو ځایه پورې امکانات شته. اما هغه چې پورته د غرو په سرو دي هغه چې ته څو پورې داخل د ماستر پلان او د هغوی کوڅې جوړې نه شي د هغو لپاره پیاده روونه جوړ نه شي کومه لاره به پای پورته کړی.
انجینر صاحب ډېره مننه. کورم آباد خبرونه نما داسې نتیجه ګیري وخت چې د کانال لپاره باید کابل ښار ټول هغه سیمې چې بنښې دغه له سره ونړول سي او له سره بیا جوړ سي. کورم آباد انجینر صاحب زموږ ته د حقیقت